د ټپي کېدو وروسته لا هم خپل کتاب او قلم په لاس کې اخیسته. په دوام کې راغلی په کابل کې لنګدې دوه میاشتو آرامۍ وروسته دوشنبه په ورځ وضع خراب و. تیر وار طالبانو په کاونټر پارت انټرنیشنل امریکایي مؤسسې باندې برید کړی و چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. پر کاونټر پارت انټرنیشنل برید د زلمی خلیلزاد او طالبانو د یو دور خبرو تر پای ته رسیدو وروسته شوی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه خبرې نه دي شوي، نو ځکه دواړه لوري په یو بل باندې د بریدونو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په خبرو کې بر لاس ولري او خپل شرایط په پوره قدرت مطرح کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډي راپور برابر کړي.
د اجرایي سر رابطه د سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټری خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه وي، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دی.
فنکار برخه کې ل سینمایي لوبغاړي عیسا جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې، نه مې دی غوښتي چې زه مؤسسي
په زرپانه کې به لنډ کیسه ازادي واوري.
هلک لاړی ټوکړي په خپل بهیدلې فزې لستونای تیر کړ، څه ونه ویل، دنجلې زګیر وای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلې دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوند ای ژوند. ژوند لتان هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پیچومي کې د مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ نه کړو.
آزادي رادیوي مجله.
آزادی رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب هنداره.
د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
اطلاعات او فرهنگ سرپرست حسینه صافی وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې د توریزم صنعت د ودې او خوالی په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنگ وزارت سرپرست حسینه صافی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو ریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو ریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیر بیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې د دغو ریاستونو لخوا چمتو شوی دي معلومات ورکړل. دغه راز په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سمبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیر بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. حسینه صاحب ساپوی وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید د دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښې استفادې سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بېلابېلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي یو تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمي وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې څناڅه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کېده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او څناڅه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا چیا ولری. حسینې صاحبۍ د هیواد امنیتي ځواکونو په تیر بیا د ملي امنیت د لوی ریاست له منصبینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې یې تل له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده، مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي د دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یا نای وای چې د روان کال له پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو نهه پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نای دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبرپاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ښی، یو شمېر راډیوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نای د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل پوهنتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه وشوه. په دې غونډه کې بیلابیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستي وه او د پوهاند یون د 500 کلونو د چاپی آثارو مخکتنه وکړه. پاره فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته کوم کې کوم کله د اوران کړه د لوی اوران ای ټولې لباچا سړی نه کیږي. بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، ہمیش دا سرزوری یونا لتا سڑی نکیگی.
دلته په کابل پوهنتون کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې د استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپلو 500 کلونو ټولې پنځونې او څېړنې یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړي دي. د کابل پوهنتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقی په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل پوهنتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون له خپل عمر ډیر کار کړی دی.
د اجرام یون صاحب په رابطه د سیاسي د اجتماعي او مبارزاتو او د تلاشو چې دی خپل ژبې د خپل وطن د خپل ټاټوبې او د خپل فرهنګ په رابطه باندې تلاشو کړي دي. دوسو خپلو بارزښت او د سمره ډکه عمر کې دلته پوسی د اوسه یادونه مشوه چې په ډېرو حالاتو متاسفانه موږ واقف نه وو او ډېرو عزیزانو چې دلته وجود لري ممکن دوی هم د حالاتو د دې توان او د دې حوصلې دغه نتایجو باندې آګاهي نه درلوده.
ښاغلی فاروقی زیاته کړه چې یون د خپل 500 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس یې کړی، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړې دي. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه یې له پوهان یون سره یو ځای تیره کړې ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې د یون په اندازه کاري کړی وي.
زه افسوس کوم د ده د عمر یو څه برخه وروستیو کلونو کې چې هغه مړتیا وه په سیاسي فعالیتونو باندې تېر شو. دا کاری چې کړی دی دا د 18 کلونو تقریبا وړاندې کار دی. او د اتلس کلونو په بهیر کې چې کوم کار کړی دی، یعنی دا د ادبیاتو په برخه کې دومره څه نه دي لکه زه چې وړاندې ډېر کار کړی. او یو صاحب یو له هغو لیکوالو څخه و چې زما په څېر نور ځوانان یې هم روزلي پاللي او دغې لارې ته یې متوجه کړي. خو داسې وخت راغی چې ده به یې اړتیا لیده چې دی د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخواته د سیاست برخې ته، او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړې وای، ولسي سیاست وای، هغې کې هم کار کړی.
دی زیاتوي چې پوهنتون ته په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي. د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سهمدار لیکوال وباله.
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلې وي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو. په ژورنالیزم کې دا هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري، خو جوړېدل یې هم اسانه کار نه دی. کزام پر ډاکومنټري باس تر ډیر تخصصي دی، خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پرې پوهېدنه مهمه ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراکه. د شتاس په هندستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړې. ډاکومنټري یو له هغو مهمو بحثونو د چې په کنورجن ژورنالیزم کې، او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته ډېر یو مهم بحث دی. په دغه برخه کې په عموم کې کول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي، بیا به وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په دغه لار چارو باندې بحث وکړو.
ډېر زیاته مننه. ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی، یو بحث دی، او په افغانستان کې هم سابقه لري، مګر هم څومره چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نور ټولنو کې د پاره ډول باندې نه ده. نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي، یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي، حقیقت بیانوي. په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکې پورې، تر دغه ستاد رقم شی چې ته تولیدي، هغه فلم چې تولیدي، د هغه محتوا پورې، دغه ټول اسباب سره د داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري. ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي، هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي دي. کې وګت بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه. مثلا منګه د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کوو د یو کریکټر په اړه باندې، چې مثلا دا غی خپل یا څوک، مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکړي، دا یو میموري ده. میموري کې د شي چې قطو وصل شي، مثلا کې د شي چې زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه وي، نو یو ډول هغه په خواني خبره به راځي کول دي، یو نو سټایل دی. دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي، خو په ټوله کې نان فیکشن دی دا، او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت. خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې د کیمرې سټایل چې دی د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري. مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی، نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستاسو د کیمرې انګل چې شی دی. مثلا کاغه تاوتریخواله، مثلا د جنسي مسایلو په اړه باندې، نو ستاسو د کیمرې زاویه باید څه رقم وي، ځکه چې ستاسو کیمرا کم لیدونکي چې ګوري هغه باید خپل د سینې چې هغه سیکسوالټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کنه. نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړونکي یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي، ځکه تخپل هم دغه کار ته یو حسونه کړی ده. یا مثلا ته یو سرتیر چې د جنگ نستړې دی داغه سره چې مثلا داغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې نو سره قائم به جوړ کی هغه زاویګانی به سره قائم ځکه چې هغه لیدون کې ګوري هغه عین لیدون کې چې د ستایره کمرې سترګې دي ستا کمره چې کوم سترګې کاري هغه د لیدون کې سترګې دي نو دلته هغه د کیمرامن یا مثلا د هغه فلم میکر د ډایریکټر یا د پروډوسر هغه طرف او لورې چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړی
د ډاکومنټري په اړه خو بحثونه په خوام ډیر شوي ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي مثلا یو پیخه د پخوا شوې ده موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو خی یو شمیر کریکټرونه ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو آیا دا ډاکومنټري کېدای شي
ولې نه هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظ لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دې نه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابي هغه یوازې فیچر نه دی هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې یعنی په یوې هوکړې باندې شپږو ډول دي او دغه شپږو ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي مثلا تاسو وایئ چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی یا مهم ژانر دی یو بیل څنګه دی چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې په دې کې د محتوا له لحاظ او هغه تیوري له لحاظ هم لږ تفاوت شته دی چې مثلا اواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي طبیعي حالتونه طبیعي غږونه دغه شانتي د په موسیقیت سره وړاندې کیږي نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمان داستاني
او کول شي چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کړو
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې نو ام دغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده یا مثلا دا ډیر ښه ډاکومنټري ده ډیر وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن اف ډاکومنټری هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټری څنګه جوړه ده د میموري یا مثلا هغه فیکشن فلمونه نان فیکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمن چې د هغه کوم ډیورن کر خراکه شوله پاغي باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم او سنجي کاک خپل د سیو ډاکومنټري لري یا مثلا امرکنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په یعنی د هغه ټوله ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده مګر هم 10% د سیم مسایل پکې دي چې هغه خیالي ده د خیالي د پاره به آتمنی و تیوري موجوده وي یو تیوري به دغه تیوري په اساس باندې ته هغه خیال چي دی هغه کپچر کې نو هغه تیوري په اساس باندې به توړاندې کې یعنی
زه غواړم چې یو بل پښتنو کوم او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په اوسنی وضعیت ته آی په افغانستان کې داسې کومي ډاکومنټري اني جوړې شوې دي چې هغه د موږ د پی د ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکړو او البته چې جوړون کې افغانان وي د دغه سیمه خلک وي
یو خو نن سو شپیتم او دغه اویا کل شپیتو پنځو سو دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنی کړی دی او هغه د ډاکومنټری یو ډول وړاندې کړی دی یو رقم ډاکومنټری دی چې مثلا خار تشریح کوي یو زه تشریح کوي مثلا یو ډاکومنټری ده د 1980 کې شوی ده د افغان سوېک په نامه د کچی شه ده معنی متاسفانه نو میر دا ډاکومنټری چې ده د دې ځنه شروع کیږي چې کابل نه موټر رواني کی مزار شریف ته سي دا یو ډول د ډاکومنټری ده مثلا کنټینیټی ده یو زینبل زیت زاو دا یو هغه تاریخ چوڑان دی کی مثلا کومنګر کابل د خر په خوانی تصویرونو لرو سه متاسفانه لرو دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دې سب کړی مې دي او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د ثور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه خصوصا یو په نور محمد ترکی باندې روسانو جوړ کړی د پاغه کې د افغان سینما زنو لوګاړو امبر خاغسته او فکر کوم شوټ کړی ام ام دوی د افغان فلم شوټ کړی هغه ډاکومنټری امدا چې هغه کې نور محمد ترکه د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکه په دې ډاکومنټری کې خپل کارم کړی دی خپل د یو د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دې او په دې کې ځنی هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوې کور کې یو هغه خاتونه چې د سره یې خلک راځي ور باندې او انضباط شاعري یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او د دنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دي اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډیره زیاته کمزوري و او دا تر اوسه پورې ډاکومنټری مونږ تاسې د انټروډکشن په ډول باندې یو چې شته وی چې یو چاته وی او پلانکې د پلانکې زو یو په دوه کال کې پیدا شوی او دسی دي دا ډاکومنټری دا مګر دومره بورنګ ده چې خریدار نه لري مثلا کومنګ یو فلم جوړو نو حتمن خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومنګ په خار کې خرڅو نو هغه خر رومان باید سر ته کیدو یا مثلا نور میواجات چې په غاول دوه دریو د کو کې هغه لیدون کې چې د دومره جلب کې چې بل خوونه تختی د سې ډاکومنټری نشته بدبختانه بیگا ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دی بس کو هغه ځنه ډاکومنټری نه جوړ کړی وی چې اصلا وی ډاکومنټری نه او پاره باندې نور خلکو ډیره پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټری ته ډیر ضرورت
د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کولای شي چې په افغانستان کې د ډاکومنټری د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کو او زموږ ژورنالستان مسلکی شي
د ډاکومنټری د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالستان کولای شي د خپل ځان د پاره هغه وخت چې دی لري وباسي او حد اقل شروعات وکړي مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کې دیش او ریالیټی دی نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدلې شي میموریز مثلا او دا د تاریخچی دی پات کیږي ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټیکس کې پات شوی دی دا کې دیشي د فلمونو نو ولیکل شي مثلا موږ د افغانستان راتلونکي سل کال بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټیکس کې بدودري ټکی لیکل شوی مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودن کې د یو مور د زوی د وژل کې دوه دی هغه په ټیکس کې موږ نشو انتقالولې هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کوم چاودن شوی وو په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې مېرمنې میړه په حق رسیدلې یا د دې خزی بچی په حق رسیدلې یا شهید شوی نو دا فیلینګ چې دی دا موږ نشو انتقالولې نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي نو ژورنالستان چې کار کوي وحدي وباسي دی د پاره چې اوس مثلا که زه پر راتلونکي کې په ژورنالستیک ډګر کې پات کیږم زه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټری هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم نو ځینې کسان شته مطالعه دی وکړي ځینې دی شروع کی او زنه دی ورته وخو بس
منه ایسا جانان ل ډیرو کلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی دی وی چې په شخصي لګښت کې رادیوي ډرامو جوړولو ته ملاتړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیوي ډرامو کې نوی ورکړل شوی له نوموړي سره زموږ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دی
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه میکړی دي البته د ډرامې او تمثيل په بخش کې دا کارونه خاص ما په دې هدف کړی چې د یو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې زه یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولای نه مې دي غوښتي چې زه موسسي او یا هم فند ته پاتې سم او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فند ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره دا خو ډلنه یا راوځم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زه وګورم او دغه مشکلاتو لپاره لاره د حل پیدا کوم او یا
د تمثيل د هنر تنده هغه خلک چې تیګی دی ورته دغه تنده خړو وکم
خا یعنی دا چې دغه دومره موده کې دا ول ستل سکلونو کې چې په افغانستان کې کومه ډرامې جوړې شوې دي یا ټیلی فلمونه جوړ شوې دي او شاته یو ډونر وي هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د خزو د حقوقو پاک لباندې د مثال په ډول د ماین پاکي پاک لباندې هر بل پیام چی په ډرامه کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري زینو اړخونو باندې ولاو د خزو حقوقي ولاو نور مسایل کې زین عمق د موضوع ته داخل شو او موږ غواړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پراغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې شاید زین ډونران زین ځای کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړی دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې ما لیدلې دي لاره د حل او یا هم هغه پیام مې خلکو ته رسولی ده چې څنګه کولی شو دغو ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چې ویلې بله کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولی هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډیری ډرامې فلمونه لرو چې هغه سي تمثيل هغه سي ډرامه چې باید دي کمې مالی دلې دي ما غوښتل چې دغه تشم کو وسم کړای راډه
کړو نو تاسو اوس په خپل شخصي لګخ باندې پیل کړی دی خمه خبر در سره داسې سوجي موجودی وي چې مخ کې ردنه پیتا کار نوی کړی او یادا چې مخ ته درغلی دي خو ډونر در سره نه دی منوي هغه سي موضوعات بس وي
تر اوسه ک زین ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغه را سره نه دی منلي او یا هم زړه نه رکھ کړای زما د هر ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکو به واوري لیدونکو به ویني او دوی به خپل په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړای د دې ډرامو په اوریدو جوابيږي د دې ډرامو د پای په اوریدو چې هغه کلیفنګر هغه اخیری حصہ د ډرامې چله او چې ترسیږي ډرامه او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کولای شي چې زنو ډرامو داسي لګ لګ معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي
ولا نه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې دا د جنگ حیولا دا ډرامه د اویایم لسیزه او ترننه پورې کوم ناخوالې چې مونږ د جنگ نه لیدلې دي دغه ناخوالو په ضد دی او دغه ناخوالو د لپاره د حل لار ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلی شو ولې جنگ ولې مو انتخاب جنگ دی ولې بل لار نسته ده نو دې کې هغه بل لار خودل سوی ده او جنگ خودل سوی چې موږ تاسو ټول ولید چې جنگ څومره بد دی ولې بیا هم ستا افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټول ته دا پیام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگه یو بل لار پیدا کو د خپل غوښتنه لپاره یو
دغه ډرامو باندې چې تا کار کړی دی د رادیوي دی
او زما ډرامې رادیوي دی خلنې کمرغه یو تھیاتر لرمه چې لیکلې مې دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د ستیج په مخ ولو بوم او یو هم لنډ سناریو یو فلم د لپاره ده چې هغه هم ډیر هم ملي پیام ولري او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چویل چې لګخته مال خپل جب کړای ورسته لدې ز هیلمند یم چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زموږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولای شي یا حداقل خلک په دې پوسی چې زموږ هغه هنري تند دلته خړو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې د سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شو مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیولې تر هر څومره پوری شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړه دا ز خپل رسالت غنم چې باید ټولنه ته خدمت
کورودان خو تاسو مخکې یوې بلې ډرامې خبره کوله
او هغه ډرامه میرا نومیږي د پیغلو میرا دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سولو ستونزو نه شاید یو ستونزې ما یاد وستونزې راخیستی د ډرامې په شکل مې خلکو ته وړاندې کړي او دا ډرامه د یوې رښتینې قصې په بنا جوړه شوې ده او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کما اکثره ډرامې دغه کومې لس ډرامې چې زما لاس لاندې دي دا ډرامې بل نوښت چې پکې شوی ده هغه دا دی چې دا د بنیاد شعر دی او شاعر هم زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی او د هغه کوم بیت ما راخیسه لاغنه می ډرامه جوړه شوی ده.
خا یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګټ نیولې ده ټوله مکمل شوی
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټوله مکمل شوی دي او د کې څلورې ما ثبت کړې دي په څلور کې درې ډرامې مکمل اخلاص دي او یوې باندې د ایډیټو مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې چې کړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان. دې ډرامې کې د لیوال صاحب شعر د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی او کلم چې ډرامه واورېدله انشاءالله چې ډیر خوند به ترې واخلي. زما
دغه درې څلورو باندې چې تاسو کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې د تمثیل کړی او کنه در سره نور ملګری هم شته؟
هرې ډرامې دپاره زه بیلابیل کرکټرونه لرم لکه د جنگ هیولا کې زموږ د هیواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نوابی لکه شفیقه لکنخیل لیما علیزی ذبیح الله انیل دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامې را سره مخکې بولې میرې ډرامې کې ما سره مسکا هوتک ده باقی رهبان دی عارف صافی دی بل ډرامې غمه یو نتکی چې دا د ولور پاک له باندې ده ان شاء الله چې ډېر خو پیامونه پکې دي او ډېر هنري جوړه شوی.
مخکې د نه چې ته دغه لز ډرامې تکمیل کی بشپړې کی د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمایز رادیوګانې دي د کومي رادیو سره داسې خبره کړې ده یا د نړیوالې رادیوګانو سره یا کورنیو رادیوګانو سره چې دا نشر کی او خلکو ته ساسي پیامونه ورسې؟
دغه څلور ډرامې ما تکمیلې کړې دي. نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوال رادیوګانو سره وغږیږم بیا سیمایز رادیوګانو سره د نشر لپاره او یا هدا خلک خو وسې کړلې ماته یو څه امتیاز قائل سي چې زه وسم کړای د خپل مومسلینو افزامه او کوم استډیو چې مانی ولې داغه د لپاره کوم حساب کړي معلومدار هغه مصارف وړي او د دې حساب ایډیټ میکس ډایریکټ د ټول زمانګیر دی وختګیر دی او باید یو څو چاپی کار کړي نو داغه هدا خلک مصرف چې ما کړي کو سم کړای پورې کوم دا به ډیره خی ماته
ډیره مننه خوشاله اوسې عیسا جانم
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانې په نننې پاڼه کې د همدغې وی ټولنیزو ناخوالو کیسه راوړوي.
زرپانه آزادی لیکوال نصیر احمد احمدی. څوارلس کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅه یو ونیولا د هغې پر اوږه تم منګی یوې خواته کوک شو ولوید او له دراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ لاړې باد شوې کیڼ لور ته ړنګه شوه سر یې د چوترې پر سیمټي ژی ولګېد ځای پر ځای پریوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې په عمر پخه ښځه له کوټې راووته. هلک یې پورې وهه پر انجلۍ ور پریوته او له خولې څخه یې ښیراوي راووتې. خدای دې ټک له ټکاکه ښه ورځ ونه ویني. هلک لاس ور وغځاوه ښځه یې تر مټ ونیوله انجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل ځای پر ځای ودرید له خولې څخه یې زګونه باد شول وژنم یې. دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل سترګې یې سپینې راختلې وې غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو شېبه وروسته یې سترګې رڼې کړې یو دم یې وژړل ځان یې د مورغې یې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل څه ووایم خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرای سام کړ. نجلۍ ولاړه شوه زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه ورو یې وویل څه خطا څه ګناه ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه په خشکه یې وویل دا درېیم وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل زار دې تر خلصه هغوی خسره خوله هلکان دي نن جامې مینځو اوبه راوړي. هلک چیغه کړه دومره آزادي مه ورکوه که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. لدی سره یې په جیب کې پرتو مردکیو ته شرنګ ورکړ او په منډه له کلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدل دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړی دي او سربیره پر مورنۍ ژبه پښتو په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسی ژبو خپوي ده. د کله چې د 1313 هجری قمری په شاوخوا کې کابل ته راغی نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلې دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمع پتنګ. هغه په معاصرو ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړي دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکه هغه خوږی نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خو ګوریدونکو دا هم د غلام محی الدین افغان د شعری و نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیر، تر پاریس، تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرهادی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، پدا مینی کې لازم دی سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د دده مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت ته په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزا، ټکوریزا او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډېره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډېر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلې اورو.
ز
زل هیچ چا زنی ناراض نیم، زن خفایم لچا نبگیل وکڑما، زل هیچ چا زنی ناراض نیم، زن نخفایم لچا نبگیل وکڑما، مینی لتا به هم خفا نشما، مینی لتا به هم خفا نشما، زکه خواگه دی راکرل پر جون دی پوه کرما، یاد خوشحال گرزا در پسی نجاڑما، یاد خوشحال گرزا در پسی نجاڑما، نور بدی نیادوم سیندا نور تهم خلاص شوی، در تا دا مات زرگی کی سنکوم، دا زرگی غوٹی در تا نس پڑما، خپلی معصومی اوخ کی پر اوبو نپاکوم، بعد ورزا زادی، بعد ورزا زادی ری باری مکو نور، دا یار احوال مراوڑا، زمال گیلون خلاص شوی، زرگی دی سپک کرزوا، نور می احوال موروڑا، سپوگمی نور ندر گورم، تا تا دتلیلی یار کی سنکوم، ده هغی مخصر تشبه ندر کوم، ستورو نور نبیم، ده بخت پالونمی عمری پریخو دل، نور یاری نکوم، دیوی نور نبجاڑی، دیوی نور نبجاڑی، نور ده نبلوم، ستاد جڑا پر انا چن لیکم، جونده ای جونده. ژوند لتان هم ناراض نیم، بس زهران یم دومرا، بس زهران یم دومرا، چې هر پیچومی کې د مړ شوم رما، د ژوند لپاره مې څه سوچ و نکړو، د درد زغملو لار مې ونه مونده، نه مې خندا لپاره له چا ژړا قرض کړه، او نه مې ژړا لپاره له چا خندا قرض کړه، خو کله چې وخاندمه پوهیږم قرض مې وکړو، خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، په طریقه دې لا هم پوه نه شوم، شیره بستا دې هم په مخه خوي، شیره بستا دې هم په مخه خوي، نورو د جامه کې الفاظ نه تاووم، د یار صفت د تن کې نه کوم، استعارات او تشبیه نه کاروم، یار لتا هم ګیله من نه یم، یار لتا هم ګیله من نه یم، نه به دې بد غواړم، نه به دی وغندما، نور به پالی ته ستا نوم نه ورکوم، او پال به نه ګورما، ستا د راتګ انتظار نه کوم، د زړه له ورانو کنډرو دې باسم، له دواړو سترګو نه به ستا تصویر وتوږمه، اوښکو ارام اوسئ، اوښکو ارام اوسئ، زه د فنا په تمه هره شیبه شمارما، ذره ذره شمارما، آشنا له تا هم ګیله من نه یم، آشنا لتا هم گیله من نه یم، نه هم گیله کوم، خو می په وچو شونډو دغه ټپه کوم، په لا علاج مرض پروت یم، په آشنا دوه قدمه ګران دی نه راځي نه،
تا حق نه دی برنا حق مرو، دا حق نه دی برنا حق مرو، برنا حق مرو، سوربرا خبر سترا، ہم داؤس پد مخام کما سہرا،
بلہ مودوش ولا غزل نندر تفنا درڑما، بلہ مودوش ولا غزل نندر تفنا درڑما، غزل از مال پار چغی وکڑا، غزل از مال پار وغ گیگا، غزل از مال پار داو آیا، سو سندری را سروی چی جونده اوم، سو سندری را سروی چی جونده اوم، ستا خبری را سروی چی جونده اوم، جادوگری دزړه زور میو بشوی، جادوگری را سره وچ ژوند دیوم، جادوگری دزړه زور میو بشوی، جادوگری را سره وچ ژوند دیوم، لتا ورست خو حتمی ته چې بمړ شم، زوروري را سره وچ ژوند دیوم، دعاګانې وی پریمان را پسیوی، دعاګانې وی پریمان را پسیوی، ملغلری را سره وچ ژوند دیوم، هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست، هر ورځ می ژوند په نوې بیه اخیست سوداګرې را سره وي چې ژوندی وم. ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي. ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي نغمګرې را سره وي چې ژوندی وم. څو سندرې را سره وي چې ژوندی وم. ستا خبرې را سره وي چې ژوندی وم.
رانج تور دی چاور کڑی سندر مار دلے ونشو بنظر زولنے راوڑا تدبل چایا بل چانے تددل